شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلام، احمد شیبریم دا سادی رادیو پر خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې نور نعیمی را سره مرسته کوي. وړاندې په کابل کې د جمعات دننه د تیر شپې د برید مسله تعقیبوو. بل لور ته مو په کابل کې د سلګونو کیلومترو سړکونو له جوړېدو هم خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
افغان چارواکو تیر شپه په دشت برچکی پر یو جمعات برید غندلی دی. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي په تیرو څلیرو ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې د شپږ داعشیانو په شمول څلور دېرش تنه وژلي دي، او د ایران قواوو د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د سنیانو د یوې وسلوالې ډلې دوه مشکوک غړي وژلي او پنځه نور یې نیولي دي. ولسمشر اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله دواړو تیر شپه د الزهرا پر جمعات چې په دشت برچکی او جمعات وروسته برید غندلې دی، تروریستي برید بللې او همدارنګه یو جنایت بللې دی. له ارګ څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې د ولسمشر اشرف غنی له خولې ویل شوې دي چې ترهګر غواړي د دا ډول بریدونو په ترسره کولو سره د خلکو ترمنځ قومي اختلافاتو ته لمن ووهي. خغلی عبدالله هم همدا خبره کړې ده او دواړو ټینګار کړی دی چې د افغانستان ټول خلک دې په ګډه د ترهګرو د دا ډول هڅو مخه ونیسي او پر ضد دې په مبارزه کې یو موټی شي. افغان امنیتي چارواکي وایي د کابل په دشتي برچي سیمه کې پر یو جمعات په پرونیو ځان وژونکو بریدونو کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د ولسمشر اشرف غني د ویاندوی د دفتر څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې په ځانګړې توګه د هغه پولیس سرتیري سرخندنه ستایل شوې ده چې د ارګ په وینا یې د یو لوی ناورین مخه نیولې ده. بلخوا د الزهرا پر جمعات برید کې د وژل شوو کسانو په ډله کې ملي سوداګر حاجي رمضان حسین زاده هم شامل وو. ولسمشر اشرف غني او اجرائی رئیس عبدالله په ځانګړې توګه د حسین زاده پر وژل کېدو خواشینی ښودلې او نوموړی د خیر ښېګڼې سړی بللې او د کورنۍ ته یې تسلیت ویلی دی. افغان دفاعي چارواکي وایي په تیرو څلیرو ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې د داعش د وسلوالې ډلې د شپږو وسلوالو په شمول څلور دېرش وسلوال وژلي. د دفاع وزارت په یوې خبر پاڼه کې چې د جمعې په ورځ یې خبره کړې، همداراز د اتلس نورو وسلوالو د ټپي کېدو خبره هم شوې ده. چارواکي وایي د عملیات د ننګرهار، کاپیسا، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، لوګر، کندهار، اروزګان، بادغیس، هرات، کندوز، فاریاب، سمنګان او هلمند په ولایتونو کې ترسره شوي دي. د امریکا د حکومت یو چارواکي پرون ویل د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت به تقریبا څلور زره نور امریکایي پوځیان افغانستان ته ولیږي. له دې سره هیله پیدا شوې چې د دغو اضافي امریکایي پوځیانو لیږلو سره ښایي په افغانستان کې د جګړې ولاړ حالات مات شي. د امریکایي مقام چې نوم یې نه دی اخیستل شوی، اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس ښایي په راتلونکو څو ورځو کې د دغو تازه دم امریکایي پوځیانو د لیږلو پریکړه اعلان کړي. خو له رویټرز سره په خبرو کې د امریکا د دفاع وزارت ویاند جیف داویس ویل د نورو اضافي پوځیانو د لیږلو په اړه لا پریکړه نه ده شوې. د مهال په افغانستان کې 8400 امریکایي پوځیان دېره دي. د ایران قواوو د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د سنیانو د یوې وسلوالې ډلې دوه مشکوک غړي وژلي او پنځه نور یې نیولې. د ایران یو وزیر سعودي عربستان په ایران کې د تروریستانو په ملاتړ تورن کړ. د ایران د استخباراتو وزیر محمود علوي د چهارشنبې په ورځ ناوخته وویل د تروریستانو یوه وکسیزې ډلې غوښتل چې په سیستان بلوچستان ولایت کې د چابهار بندر پر قرارګاه او حمله وکړي چې وسپل شوه. د علوي په وینا د پنځو نیول شوو کسانو له ډلې دوه تنه یې د یو ګاونډي هیواد وګړي دي او په دې لړکې استخباراتي مامور هم وژل شوی دی. د ایران دولتي رسنیو یې رپورټ ورکړ چې دغه مشکوک کسان د انصار الفرقان ډلې غړي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ د چهارشنبې په ورځ له قطر سره پوځي تمرینات پیل کړل. واشنگټن په عین حال کې د خلیج پر دغه کوچني هیواد د جنگي جیټ الوتکو د خرڅولو موافقې ته چمتووالی وښود. دا په داسې حال کې ده چې سپینې ماڼۍ دغه هیواد د ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړی و. د قطر د خبري اژانس په حواله د امریکا د سمندري ځواکونو دوه جنگي کښتۍ د قطر پلازمینې دوحې ته رسېدلې چې د قطر له سمندري ځواک سره په ګډو پوځي تمریناتو کې برخه واخلي. قطر چې ځینو ګاونډیو عرب هیوادونو او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترهګرو په ملاتړ تورن کړی په منځني ختیځ کې د امریکا تر ټولو لویه پوځي اډه پکې ده چې شاوخوا 11,000 امریکایي پوځیان پکې دیره دي. لاساتی لړیونه خبرونه اوري. ملګری ملتونه وایي په هیڅ صورت کې د خپلواکۍ په اړه په هغه ټول پوښتنه کې ځان نه شریکوي چې په پام کې ده د عراق د شمال په کورد میشتې سیمه کې کوردان په سپتمبر میاشت کې ترسره کړي. په عراق کې د ملګرو ملتونو ځانګړي ماموریت پرون په یوه اعلامیه کې ویل د دې ټول پوښتنې د مشروعیت په اړه شک لري چې له مخکې لا د بغداد د مرکزي حکومت غربي هیوادونو او ګاونډیو هیوادونو ترکیه او ایران انتقادونه پارولې دي. د عراق د کورد میشتې سیمې د ادارې رئیس مسعود بارزانی تیره اونۍ وویل د دې ټول پوښتنې په مرسته به د کورد میشتې سیمې برخلیک معلوم شي چې آیا له عراق سره یو ځای پاتې کیږي او که جلا کیږي. دا خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې مو د افغانستان د علماو شورا له دریځه خبر وو چې د کابل د تیر شپې د برید په اړه یې څرګند کړی.
چا چې دا عمل کړی دا جاني قاتل ظالم از اسلام له اصول نه لري بولو.
بلورته مو د تخریب ترڅنګ د خبرونې په دوام په کابل ښار کې د سلګونو کیلومتر سړکونو له پخېدو خبرو. د حقیقت سره په پروګرام کې هم له کابل ښار سره تړلې موضوع لرو.
خه خبر دا ده چې اوس د کابل د هوا په ترکیب کې موږ خوالی ګورو، بهبودی ګورو.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو د ملګرو ملتو له غوښتنې خبرو چې په یمن کې لشکیلو خواو د سمدستي اوربند غوښتنه کړې او دا به هم واوري.
پنجاب، خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د واده عمر 14 کال جنکو د لپاره او 18 کال چې دی هغه علاقانو د لپاره.
په افغانستان، ایران او تاجکستان کې مو هم د واده لومړی خبره وو. د افغانستان د علماو شورا د کابل د تیر شپې حمله په کلکو ټکو وغندل او د حمله یو غیر اسلامي او غیر انساني عمل وباله. د دغه شورا ویان مولوی محمد قاسم حلیمی نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې په جماعتونو او پر عامو خلکو برید د اسلام د مقدس دین د ارشاداتو مخې ناروا او حرام عمل دی. د کابل په دشتي برچی سیمه کې پر یو جماعت د تیر شپې په ځان وژونکو بریدونو کې 4 کسان وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان دي. تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبريال ناجي صاحبي پر راپور کې.
د افغانستان د علماو شورا په جماعتونو او د عامو خلکو د راټولېدو پر مرکزونو باندې برید د اسلام د مقدس دین د ارشاداتو لمخې ناروا او هدف یې د بیلابیلو مذهبونو د پیروانو ترمنځ د وحدت زیانمنول یادوي. د دغې شورا ویان مولوی محمد قاسم حلیمی د جمعې په ورځ په جړه ازادي راډیو ته وویل
هر بېګناه انسان باندې حمله دا جرم ده او دا خصوصا په مساجدو کې د عبادت او د اطاعت په وخت کې په سجده او پرکو کې کلک غندو او چا چې دا عمل کړی دا جاني قاتل ظالم از اسلام له اصول نه لري بولو. ځکه چې دوی له یو طرف نه غواړي بېګناه انسانان او له بل طرف نه حتی دغه نوی تکتیک چې د خدای تعالی سره مستقیما دښمني شروع کړی شي انسانان د خدای تعالی په عبادت اطاعت په سجده یا په جنازه باندې ولاړ وي وزن او له بل طرف نه غواړي تفرقه ایجاد کړي، د خلکو ترمنځ تفرقه ایجاد کړي، د مذهبونو ترمنځ تفرقه ایجاد کړي.
دا خبرې وروسته له هغې کېږي چې د کابل په دشت برچی سیمه کې پر یو جومات په پرونیو ځان وژونکو بریدونو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال مراد علي مراد د جمعې په ورځ بیخی پسیمه که خبریلانو تا پا دیره معلومات ورکلل.
در حدود 5 نفر شهید داریم و 6 نفر هم زخمی
داریم. در تیر شپه پا دیر پیشه که لشت در لشت 15 کسان وجل سوی او شپر نور تپیان سوی دیم. امنیتی زواکونه پر خپل وقت وطوانی دل چی در دیرو ملکی و گروه جوان او وجوری.
در دغی حمله مسئولیت دایش دلی منلی. دی دلی تیر کل هم در شیگانو پر یوبل جماعت او همدرست پا کابل که در جنبش روشنی پر لادیون در انتحاری حملو مسئولیت منلی و تر دی وړاندې هم کابل، خوست او هرات در روژه مبارک میاشتې پر مهال د وژونکو حملو شاهدان و. په هغه حمله کې چې د جوزا پر لسمه په کابل کې وشوه د افغان چارواکو په وینا تر 150 ډیر کسان وژل شوي او تر 300 ډیر نور ټپیان شوي دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال مراد علي مراد د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دوی په ټول توان هڅه کوي چې په کابل او ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو د حملو مخه ونیسي.
د کابل په دشت برچی سیمه کې پر از زهرا جماعت د دې حمله مسولیت داعش ډلې په غاړه اخیسته. د ډلې د افغانستان پر شیعه مسلمانانو د پخوانیو حملو مسولیت هم منلی دی. احمد تکل د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز له څېړونکي حکمت اعظمي سره مرکه کړې. شغلی اعظمي په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب ویلی چې افراطي ډلې په روژه مبارک کې پر مسلمانانو د برید په وسیله د کوم پیغام رسول غواړي.
خپل غړو ته دغه وسلوالې ډلې دا وایي که تاسې د روژې په میاشت کې ووژل سئ او یا انتحاري حمله وکئ نو د جنت دروازې ټولې خلاصې وي. دا هغه مسیج دی چې اکثرو په ټرینینګونو کې بیا خپل خلکو ته کړی دی او یا مثلا خلک چې بیا ما مرکه کړی دی بالخصوص چې مثلا په خارجانو باندې به حمله کولې په افغاني عسکرو چې په خارجانو باندې حمله کولې نو دغه به ټول دوام دادی چې په دغه میاشت کې دوی غواړي چې چون ریکروټمنټ یې اسانه دی نو بیا د خپل فعالیتونو هم زیات کړي.
هغه څه چې ترلاسه کوي د دې حملو په وسیله د وسلوالې ډلې هغه بیا څه دي؟
د ترستی ډلو بلموم په هر حمله سره د دې موقف یو څه پیاوړی کیږي. متاسفانه هر حمله چې کیږي چې هر ډله مسؤلیت په غاړه اخلي نه یوازې د هغوی د لمین د وړلو یې هدف دی بلکې دا هم هدف دی چې باید نور خلک راشي او د دوی دغه په حملو رسولو سره د هغې ترستی ډلې د شتون لا رښتنی کیږي. خلکو ته دا معلومیږي چې دا ګروپ ډیر قوي دی او یو شی چې دلته بل مهم دی هغه دا دی چې هغه هیوادونه یا هغه کړۍ چې د افغانستان نه بهر دي کله چې داسې حملې داعش کوي بیا د هغوی حمایت هم داعش ته لا زیاتېږي بالخصوص مالي دغه کېږي. ځکه ډېر واضح بالخصوص عرب ممالک او هغه سلفي اشخاص په عربو ممالکو کې چې د شیعګان خلاف دي نو بیا د هغوی مالي منابع د دې پر ځای چې طالبانو یې ته ورکړي بیا دا داعش ته لا زیاتېږي.
د تا په پام سره چې پرونی حمله د کابل په دشته برچی کې د شیعګانو پر جماعت شوې ده ستاسو په فکر حقیقتا د حمله بچا کړی وي؟
د داعش تشتون مخ کې هم د شیعګانو زد ګروپونه و چې پر هغه په دې باندې به حمله کولې بالخصوص کابل کې 2012 کلونو کې به دغه کېدلې مګر هغه په یو مشخص وخت کې وي چې مثلا شورا به و یا به کوم د شیعګانو مشخص پروګرامونه به ول منځل نه به وي په هغه وخت کې. مګر دا چې اوس د دې احتمال دا دی چې دا داعش دی مګر باید یو شی ته ډیر واضح راته وایم چې داعش په خپل په افغانستان کې اوس په داسې یو قوت باندې بدل شوی دی چې هغه د مختلف ګروپونو سره چې مختلفې اجنډاوي او مختلف اهداف لري د هغوی سره په ګډه کار کوي. د حقانی شبکې سره د خپل روابط جوړ کړی دی او حقانی شبکه هم غواړي چې طالب د داعش سره خپل روابط جوړ کړي او داسي پوری د لشکر جنگوي عالمي چې د پاکستاني یو ډله ده د هغه سره کار کوي بالخصوص په بلوچستان کې د لشکر جنگوي سره چې هغه کاملا یعنی کده تم چې 90% اجنډا ده شیګانو پر ضد د هغوی سره ډیر نږدې کار کوي او حتی په اشورا کې د کافي تخې پر زیارت کې په کابل کې په دې حمله کې دی داعش او لشکر جنگوي د خپل منابع سره شریکوي د حمله کولې او په دې کې مثلا داعش مالی امکانات ورکوي یا لشکر جنگوي انتحاریانو ته برابروي او تر اندازې پورې خپل داخلي تخفیف پیدا کوي. داعش په داسې ګروپ باندې بدل شوی دی چې دا مختلف ګروپونو سره راوړي یعنی یو یونیفاینګ یا متفق کوونکی ګروپ دی مګر دا هغه وخت داعش داسې ګروپ چې ټول ګروپونه سره ویشله مګر اوس یو اتحاد جوړونکی ګروپ دی.
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز څېړونکی حکمت اعظمي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو پورې په منځني سپدول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 خپرېږي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې بیا هم د افغانستان په اړه ګڼ مطالب لرو خو اوس به یو نړیواله مسله راواخلو. ملګرو ملتو د یمن د جګړې پر شکیلو خواوو ژغ کړی دی چې سمدستي اوربند وکړي. دا غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې په یمن کې د کولرا د خپرېدو له امله د سلګونو کسانو د مړ کېدو راپورونه خپره شوي دي. رضوان مراد چې د منځني ختیځ مسایل څاري همدا شېبه راسره په سټوډیو کې دی. مراد صاحب سټوډیو ته په خیر راغلی. او په یمن کې چې په کورنۍ جګړه کې هم شکیل دی د کولرا د خبرېدو په اړه تازه جزئیات څه دي؟
مننه شیبر صاحب، تازه جزئیات ملګرو ملتونو خبره کړي او واقعي هم ډېر د اندېښنې وړ جزئیات دي. ملګري ملتونو وایي چې تر اوسه په یمن کې 923 کسان کولرا له امله مړه شوي چې اکثره ماشومان او میرمنې دي او تقریبا له 1,000 نه زیات کسان په دې ناروغۍ اخته دي چې وضعیت یې ښه نه دی. نو دوی ملګري ملتونه هم له نړیوالې ټولنې هم د جګړې له ښکېل خوا غواړي چې الاقل د دې ناروغۍ د پراختیا د کولرا د پراختیا د مخنیوي لپاره چې شاید یو لوی ناورین رامنځته کړي فوري اوربند وکړي او د سیمې هیوادونه هم پکې ښکېل شي دې موضوع کې تر څو انساني مرستې طبي مرستې ورسول شي او د دې ناورین د مخنیوي لپاره چې ملګري ملتونه وایي چې پوره یو نسل ورسره له خطر سره مخ دی مخنیوي لپاره اقدامات وشي.
د یمن په جګړه کې حوثیان او که د یمن د حکومت چارواکي او د هغوی ډله تر اوسه پورې مخکې ده، آیا داسې کېدی شي چې په جګړه کې توازن ګډوډ شي او یو خوا برلاسي شي؟
تر اوسه خو شیبر صاحب رپورټونه چې وایي که څه هم چې د یمن د جګړې راپورونه اوس کم خپرېږي څه مودې راهیسې، اما په یمن کې د هادي منصور چې د سعودي ملاتړ ورسره دی، د عربانو ملاتړ ورسره دی، د هغه ځواکونه او د هغه واک تقریبا زیات دی. یعنی حوثیان فقط اوس د سنا په یو برخه کې او د یمن په جنوب کې پاتې دي، اما جګړه اوس هم کوي، اوس هم مقاومت کوي او یوازینی ملاتړی چې سعودي او عربان وایي چې ایران دی هغه ورته وخت نا وخت د وسلو رسولو لپاره هڅه کوي. اما تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو او د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په وینا باندې د پوځي لارې د یمن شخړه نشي حل کېدی، ځکه کلونه وتل او نه حوثیان مات شوي او نه حکومت دومره پرمختګ کړی چې ویل شي چې په پوځي لحاظ نه دا جګړه ختمه شوې او موضوع ختمه ده.
یعنی د یمن دواړو خواوو تر اوسه پورې د سوله ییز حل لپاره څه وړاندیز نه دی کړی. د افغانستان په څیر دی لکه طالبان حکومت چې سولې ته غاړه نشتی،
متاسفانه شیبر صاحب حکومت یې دی خو حوثیان رد کړی ده. دلته هم وایي چې د ملګرو ملتونو دغه کوم استازی چې دی دا یو طرفه نه دی او بې طرفه سړی نه دی، نو موږ فلحال خبرو ته حاضر نه یو.
مراد صاحب مننه. د کابل ښاروالي په کابل ښار د شاري سړکونو د جوړولو 14 تړونونه له یو شمېر افغاني شرکتونو سره لاسلیک کړل. د دغو تړونونو د لاسلیک پر مهال د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش ویل اوس هم د کابل ښار ځینې سیمې له ډېرو اړینو خدمتونو څخه بې برخې دي. د تاکید وکړ چې کابل ښاروالي د ورته عملي پلانونه جوړ کړي. د کابل ښاروالي مسؤلانو وویل پلان لري چې پروان لمریز کال کې د کابل په سلګونو کیلومتره شاري سړکونه پاخه کړي. تفصیل له کابل د خان محمد سین پر راپور کې.
په کابل ښار کې د معیاري سړکونو، پارکونو، په ټولو ناحیو کې د څښاک د اوبو، تر ډېره حده د معیاري ودانۍ او داسې نورو مواردو نشتوالی هغه ستونزې دي چې د ولسمشر لومړی مرستیال یې په هوارولو ټینګار کوي. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش دا خبرې د پنجشنبې په ورځ د ځینو ښاري سړکونو د جوړولو په هدف د کابل ښاروالۍ او یو شمېر افغان شرکتونو ترمنځ د تړونونو د لاسلیک کولو پر مهال وکړې. ښاغلي دانش سره له دې چې په کابل ښار کې د ښاروالۍ فعالیتونه وستایل، خو د کابل ښاریانو د ستونزو د هوارولو لپاره یې د کابل ښاروالۍ پر لا هڅو ټینګار وکړ.
عدم دسترسی برخی از نواحی شهر کابل به سرک
سړکونو ته د کابل ښار ځینو ناحیو نه لاسرسی، د دولتي او غیر دولتي ځمکو غصب، له قانون څخه د سرغړونکو پر وړاندې د غوږ چلند نشتوالی او داسې نور هغه ستونزې دي چې باید د دولت د نورو ارګانونو په همغږۍ حل شي.
ښاغلي دانش د ښاروالۍ اړوند په ځینو قوانینو کې د بدلونونو په راوستلو او د ښاري پراختیا لپاره د یوې معیاري تګلارې په جوړولو پلي کولو ټینګار وکړ. د کابل ښاروالۍ سرپرست عبدالله حبیبزی وویل د کابل ښار د یو شمېر ناحیو لپاره یې سړکونو د جوړولو پلانونه جوړ کړي چې د روان کال تر پایه پورې به بشپړ شي. ښاغلي حبیبزی د دغو تړونونو د سرنګوالي په اړه وویل
مجموعا حدود 285 کیلومتر
دا سړکونه په مجموع کې 250 کیلومتر اوږدوالی لري. سربیره پر دې د 90 کیلومترو سړکونو پروژه هم تدارکاتو ته سپارل شوې. په هر اونۍ کې به یو تړون لاسلیک کولو ته تیار کړو څو د سړکونو په برخه کې د خلکو ستونزې هوارې کړو.
د کابل ښاروالۍ مسؤلینو وویل د دغو سړکونو پر جوړولو به 113 میلیونه ډالر ولګیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ښار او کور جوړونې وزارت ویلي چې په کابل ښار کې شاوخوا 80% ودانۍ غیر معیاري دي او د همدې له امله لازم خدمتونه نه ورسیږي. خو کابل ښاروالۍ وایي چې د غیر معیاري ودانیو د معیاري کولو لپاره یې قانوني کړنلارې جوړې کړې او سره له دې چې پلي کول یې وخت غواړي خو ښې نتیجې به ورکړي.
په راپور کې مو اوریدل چې د کابل په ښار کې تمه ده چې په سلګونو کیلومتره سړکونه پاخه شي. فراه ته مخه کوله. فراه څخه خبر لرو چې هلته افغان امنیتي ځواکونو په درنو وسلو بار یو موټر نیولی دی، یوه لاری نیولی ده. له فراه څخه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت دغه اوس په ټلیفون راسره دی. فطرت صاحب، دا څرنګه پیښه ده؟
شیبر صاحب تاسو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. دغه لارې تېره شپه د فراه ولایت د بلابلوک ولسوالۍ د شیوان په سیمه کې د ملي اردو ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوې ده. د فراه د امنیت قمانداني د بیان د اقبال باید سره چې څو شېبې مخکې ما خبرې وکړې، دی وایي په دغه لارې کې شاوخوا دوه تنه چاودېدونکي توکي بار شوي دي چې البته دغه خبره د پاکستان څخه راوړل شوي وه او د بکوا ولسوالۍ بیا پر بلابلوک او پښترو ته بل کېدل. د خبره چې هدف یې دا و چې په ښار کې یو برید ترسره کړي، خو مخکې له مخکې دوی ته راپور ورغی او دغه چاودېدونکي توکي دوی نیولې دي. دغه چاودېدونکي توکي چې موږ خپله هم ولیدل، واقعاً چې خطرناک مواد هم پکې شتون لري او د چارواکو په خبره کې مخنیوي نه وای کړی نو یو خنډي پیسې به رامنځته کړی وای.
بله، فطره صاحب تاسو ویل چې تا په خپله مولیدل ترخم چاودېدونکي مواد کله ناکله خو له امونیم نایټریټ یا کودونه استفاده کوي او کله ناکله فلزي مواد وي، څرنګه مواد وي؟
بلکې دا په تربیره د امونیم نایټریټ مواد او یو بل ډول مواد و د چسپ او غوړ په ډول نه پیژندل کېدل. په سیمه کې هلته چې موږ ول چارواکو هم وویل چې داسې ګمان هم کېږي چې دغه موادو څخه په نورو ماینونو کې جوړولو کې هم کار اخیستل کېږي، ځکه چې د ریموټ کنټرول 10-30 فیوزونه هم ورسره وه، څو بوشکین مواد هم وه. یو بل ګمان هم دا و چې دې څخه د ماین په جوړولو کې هم کار اخیستل کېږي. په ټول ټولیز ډول درې یا څلور ډوله وه، همداشان ځینې پټاکې غوندې مواد هم ورسره وه چې هلته
مستوشو دلسول او ورسره ټول. احمد شاه فطرت، مننه.
د ماشوم حق پروګرام له دې وروسته د پنجشنبه په ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د جمعو په ورځو د سهار د اتو بجو په خپرونو کې وړاندې کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 0.5 نیول شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې حقیقت سره پروګرام درو. په دې پروګرام کې د کابل د چاپیریال ساتنې لوی مسول سره شخیدلی او د کابل د هوا په اړه مولا هغه څخه معلومات غوښتل دي او ځینې کسان چې وایي چې د کابل د ښار اوبه خراب شوي دي او لټ شاکه وتلی دي، په دې اړه به هم دغه مسول تاسو ته معلومات درکړي. اوس پر شو د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زما پیغام دغه دی چې دغه اداري فساد چې دی په افغانستان کې ډیر دی. اداري فساد یو رکه نور هر څه خپل سره تل کې سره سمې وي.
زه د کابل اوسېدونکی یم. فساد باندې ټول کړې دي ورور غوله، موږ فساد والا سړی هم نیولی نه شو. باید حکومت دې کله رښتیا په واقعیت سره فساد ورکوي نو ورور غوله یو شماره دې تلویزیون د لارې نه خلکو ته اعلان کړي یا د راډیو د لارې نه چې موږ فساد والا زه د ورځې 100 دانې همدغه کابل کې 100 کسه فسادګر همدغه رشوت خواره زه په ګیر ورکولای شم 100 نفره. نو دا په خوله ویلي چې فساد 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 ورکول فساد مزار نه ورکیږي. همدغه فسادګر چې همدغه څه دې وایي وړه دا کا کې وارم دربانی کې گزارم دربانی کې.
سلامونه، زه د هلمند ولایت خبرې کوم. زموږ څنګه په هلمند ولایت کې دا دي چې په ریاستونو کې کله چې بستون اعلان ته دی او د اعلان ورسته بیا یا د رئیس د اکا زمان د ماما زمان د رئیس کومان کامیاب کیږي او نور خلک مت کامیاب کیدلی، یا ځینې رئیسان د بستونو چې خالي د غفر ځای باندې سرپرست خلک ګماري.
زه خان زرا مینوال د پکتیا ولایت زرجیر ولسوالۍ اوسېدونکی یم. نو ملي پاوس کې امنیتي ځواکو کې چې اداري فساد د خپو نوانو ته تر څڼه کې سره وښتانو نو وخت وي نو ملکی خلکو نه به طالبانو نه داعش نه څه ګیله ده. همدغه علت ده چې د دولت او د ملکی خلکو ترمنځ د ځمکې آسمان په توپیر واټن زیات شوی دی.
د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه مو واورېده. ازادي راډیو په منځني صفه دولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. ستاسو اس ام اسونه ته مخ کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
فضل کریم درویش د پکتیاله ځاځیاریوب په راستولې سمس کې افغانستان ته د نویو امریکایي پوځیانو د استولو مسلې ته اشاره کوي او لیکي د 3000 پوځیان د توري بوري او د پاکستان د اورګزیو ایجنسی د تیرا سمې توسل شي. محمد رحیم شرافت د کندهار د میوان په راستولې سمس کې لیکي دایښ او امریکا ته افغانان ځای نه ورکوي نو دایښ څنګه په افغانستان کې فعالیتونه کوي. عبدالله عادل د هلمند د ناوی څخه لیکي ملګری ملتونه ولې د افغانستان د جګړې په حق له د اوربند شخ نه کوي غالبا د یمن مسلې ته اشاره کوي چې په روان خبرونه کې راپور درلو چې په یمن کې ملګرو ملتونو لشکې لوډلو غوښتي دي اوربند باید وکړي او له جګړې لاس واخلي. البته د ملګرو ملتو سرمنشي روانه اونۍ کابل ته د خپل سفر پر مهال په دې ټینګار وکړي چې د افغانستان مسله دي د سولې لارې هوار شي. محمد قاسم ځواک له هلمند پراستول سمس کې لیکي هر څوک چې په جماعتونو باندې انتحاري حمله تر سره کوي له اسلام څخه وتلي خلک دي. عبدالرحمن پراستول سمس کې لیکلي دي طالبان باید نور اصول ته غاړه کیږي. په افغانستان کې جګړه ډیره وشته سوې او د ټینګار کوي چې د افغانستان حکومت هم باید له طالبانو سره سوله وکړي. عبدالواحد مدقق له لوګره پراستول سمس کې لیکي په جماعتونو باندې بریټ پټول دین باندې بریټ دی. حمد الله جمن له هلمند لیکي د داش پرمختګ باید د پرمختګ مخه باید حکومت په ټولو ولایتونو کې ونیسي ځکه چې د پوینا داعش یو ګواښ دی د افغانستان لپاره. او عبید الله له کابل پراستول سمس کې لیکلي دي د افغانستان حکومت په روسیو کې شیلا سره راوړنې درلودي خو د امنیت په برخه کې باید جدي توجه وکړي. د کابل شهر په لمن کې کول حشمت خان هغه سیمه ده چې په پسردی کې هر کال له 300 تر 400 ډول مرغان دلته دمه کوي. دا مرغان د هند له جنوب رالوزي او سایبریا او قفقاز ته کوچ کوي. په افغانستان کې شاوخوا 40 کلنې جګړې د دغو مرغانو د مزای سخت اغیزمن کړی دی. په کول حشمت خان کې ځای ځای کورونه ودن شوي، شاوخوا ژور څاګان کېنستل شوي، کثافات پکې زیات شوي، ځینې برخې زورواکو غصب کړي او په دې کې هم شک نشته چې د هوا له تودېدو سره هم د دې سیمې د ډنډ اوبه کمې شوي دي. د حشمت خان له کوله بره د بالاحصار تاریخي کلا ولاړه ده چې هغه هم له جګړو روغه نه ده پاتې شوي او جګړو یو شمېر بې ځایه شوي کورنۍ هم د کول حشمت خان شاوخوا ځای پر ځای کړي دي چې له دې سره د مهاجرو مرغانو دا د مزای سخت متاثره دی. دا سیمه یو وخت د افغان شاهانو د شکار ځای وو. د وخت واکمنانو به د دې سیمې چاپیریال ته پام کاوه. خو فرانس پرس اژانس لیکي چې په 1990 میلادي کال کې د شوروي اتحاد د ځواکونو له یرغل را وروسته بیا د کورنیو جګړو پر مهال افغانان د ځانونو د ژغورنې په غم کې شول چې له دې سره د افغانستان چاپیریال سخت زیانمن شو. ملګري ملتونه وایي شاوخوا 50,000 هکتار ځمکه چې په 2015 کال کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې تر حفاظت لاندې راغله اوس یې وضعیت په ښه کېدو دی. او د ملګرو ملتو د چاپیریال ساتنې ادارې دا سیمه د خوندي سیمې په نوم نومولې ده تر څو وساتل شي او بیا مرغان ورته رامخه کړي.
ازادي راډیو د بی طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې به وړاندې تاسو دا ووري چې په لښ عمر لرونکو جنې یوازې په افغانستان کې نه ودی شي. په دې ارتباط په یو تفصیلي راپور کې تاسو ته دا معلومات درکوي چې په ایران، پاکستان او تاجکستان کې نجونې په کوم عمر ودی شي. او دې ته هم په دې راپور کې اشاره شوې ده چې نجونې چې کله په کم سن ودی شي له څه مشکلاتو سره مخامخ شي. د حقیقت سره پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې د کابل پر هوا او د کابل پر اوبو د چاپیریال ساتنې له یو متخصص سره شخېدلی یو. دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. د لنډو خبرونو وخت را ورسېده. لا اجمل انس خاور.
افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د دشت برچی پر یو جماعت کې تیر شپه پر لمنسکونکو برید په سخت ټکو غندلې. دا یو تروریستي برید او بشري جنایت بللې او دواړو ویلې دي چې ترهګری ډلې د دړول بریدونو په ترسره کولو سره غواړي په افغانستان کې قومي او سیاسي کړکیچونو ته لمن ووهي. افغان دفاعي چارواکي وی په تیرو څلورو ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې د داعش د وسلوالې ډلې د شپږتنو په شمول څلور دیرشتنه وسلوال وژلې. د امریکا د حکومت یو لوړپوړي چارواکي پرون ویل د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر به تقریبا څلور زره نور امریکایي پوځیان افغانستان ته واستوي. د ایران قواوو د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د سنیانو د یوې وسلوالې ډلې دوه مشکوک غړي وژلي او پنځه نور یې نیولې دي. د ایران یو وزیر سعودي عربستان په ایران کې د ترهګرو په ملاتړ تورن کړی. د امریکا د متحده ایالاتو پوځ د چهارشنبه په ورځ له قطر سره پوځي تمرینات پیل کړل. واشنگټن په عین حال کې د خلیج پر دغه کوچني هیواد د جنگي جیټ الوتکو د خرڅولو موافقې ته هم چمتووالی وښود. او ملګری ملتونه وایي په هیڅ صورت د خپلواکۍ په اړه په هغه ټول پښتنه کې ځان نه شریکوي چې په پام کې دا د عراق د شمال په کورد میشته سیمه کې کوردان په سپتمبر میاشت کې وکړي.
د امریکا سنا پرون په یو خوله هغه لایحه تصویب کړه چې پر روسیه او ایران کلک بندیزونه پکې شامل دي. د روسیې ولسمشر خبرداری ورکړی چې له هغو هیوادونو سره پر اړیکو به بیا غور وکړي چې پر روسیې بندیزونه لګوي. نوی بندیزونه پر روسیې د امریکا د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنو او پر ایران د تروریزم د دوامدار ملاتړ له کبله لګول شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د امریکا سنا پرون د دوو منفي رایو په وړاندې په اته نوي مثبتو رایو هغه لایحه تصویب کړه چې پر روسیې او ایران نور بندیزونه پکې شامل دي. دا لایحه به اوس د کانګرس د استازو جرګې ته د وروستي تصویب لپاره او وروسته به د توشې لپاره ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته استول کیږي. د دې لایحې له تصویب سره اوس د ولسمشر ټرمپ لپاره تر پخوا زیاته ګرانه شوه چې د کانګرس له تایید پرته پر روسیې اوسني محدودیتونه لرې کړي. پر روسیې د بندیزونو په قانون کې بدلون د هغو پراخو اقداماتو یوه برخه ده چې له مخې پر ایران هم د دې هیواد د بالستیک توغندیو د پروګرام د بشري حقونو د سرغړونو او نورو مسایلو له کبله بندیزونه لګول کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د سنا د دې اقدام په غبرګون کې وویل چې پر روسیې نوي بندیزونه د امریکا په کورني سیاست کې د اختلاف نښه ده. پوتین چې له خلکو سره د کلنی سوال ځواب په پروګرام کې خبرې کولې وویل چې روسیا به د هغو هیوادونو په وړاندې متقابل اقدام وکړي چې پر روسیې بندیزونه فسخ کړي. موږ به له هغو هیوادونو سره چې پر اقتصاد مو بندیزونه لګوي پر خپلو اړیکو بیا غور وکړو. که زموږ شریکانو زموږ پر هیواد بندیزونه لرې کړل نو موږ به هم ورته اقدام وکړو. د سنا له دې پریکړې یوه ورځ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن له روسیې سره د اړیکو په برخه کې د کانګرس لغړو د زغم غوښتنه وکړه او ویل د ټرمپ اداره ویره لري چې د نویو اقداماتو له کبله به لاسونو ته زولنې واچول شي. د نوې تصویب شوې لایحې له مخې ولسمشر ټرمپ چې پر ایران سخت انتقادونه کوي که وغواړي چې د دې قانون له هرې برخې سره مخالفت وکړي نو باید پر تهران بندیزونه هم رد کړي. دیموکرات سناتور چک شومر وویل چې د دې لایحې تصویب د ولسمشر لپاره دا امکان له منځه یووړ چې په یوازې سر لګول شوي بندیزونه په بیلابیلو دلایلو فسخ کړي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کابل چاپیریال ورستر بلی د ککړې دوه په حال کړي. په دې اړه وړاندې د حقیقت سره په پروګرام کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې لمرستیال عبدالولي مدقق سره شخیدلی. خو تر هغه مخکې د نجونو د کم عمر د واده په اړه یو مطلب لرو. تر قانوني سن د کم عمر لرونکو نجونو ودول یو تریخ واقعیت دی چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې ترسره کیږي. سره له دې چې په افغانستان کې د نجونو لپاره د واده کولو قانوني عمر 14 کاله دی، خو تر دې په لږ عمر د نجونو ودول هغه ستونزه ده چې ډیری افغان نجونې ورسره مخامخ دي. لوږه، بېوزلي، ناسم ټولنیز دودونه، ناامنۍ او د جرم د معافیت د فرهنګ دوام په کم عمر د ودولو عمده دلیلونه بلل کیږي. خو افغانستان یوازینی هیواد نه دی چې له دې ستونزې سره مخامخ دی. په دغه راپور کې په افغانستان، ایران، پاکستان او تاجکستان کې د دې ټولنیزې ستونزې په اړه تفصیل او مقایسوي ارقام ښودل شوي چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
افغان ناویانې تر ډېره له دې سندرې سره نوي ژوند ته بدرګه کیږي. په ځینو مواردو کې ناویانې په داسې عمر کې نوي کور او کورنۍ ته ورځي چې د نویو مسؤلیتونو د منلو لپاره چمتو نه وي. نوري همداسې یوه ناوی وایي چې تر 14 کلنۍ د مخه د خسرګنۍ کور ته ولاړه. سره له دې چې د نوري د واده 30 کاله تیر سوي، خو هغه وایي که یې په کوچني عمر کې واده نه وای کړی، شاید نن به یې ژوند متفاوت او ښه وای.
شپاړس کلنه لا نه وم چې واده سوم. اوس مې له واده 30 کاله تیر سوي او مشره لور مې هم زما په څیر په کم عمر کې واده سوه. ما او لور مې ډېرې ستونزې وګاللې. زما د مېړه کورنۍ لویه ده. څو د لیورونو ښځې په یوه کور کې ژوند کوو او له ښې ناوې توقع ډېره وي، خو کله چې ما واده وکړ په هېڅ شي نه پوهېدم.
نوریا وایي اوس یې خسرګنۍ غواړي دوهمه لور یې چې 14 کلنه ده مېړه ته ورکړي، خو دا یې په کلکه مخالفت کوي او هیله لري چې لور یې تر واده دمخه لږ تر لږه ښوونځی خلاص کړي. نوریا او لور یې د ماشومو ناویانو یوازینۍ بېلګې نه دي. پوښتنه دا ده چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې د نجونو او هلکانو لپاره د واده عمر څومره ټاکل سوی دی؟ د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویاند کبرا رضایی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بعد قانون مدني برای دختران سال و برای پسران
میرمن کبرا زیاتوي تیر لمریز کال په افغانستان کې 14 داسې قضیې د ښځو چارو په وزارت کې ثبت سوي چې تر قانوني سن لږ عمر لرونکي واده سوي دي. بل خوا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون متفاوت شمیرې لري. دوی وایي تیر کال په ټول هیواد کې د کم عمرو نجونو د ودونو شاوخوا 150 قضیې ثبت سوي دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان بلال صدیقی په دې اړه ازادي راډیو ته هغه شمیرې ورکړې چې د روان لمریز کال په ترڅ کې د کم عمر نجونو د ودونو په اړه ثبت سوي دي.
عمرهایی که ثبت از تنها در سال جاری 25 مورد نامزد.
در روان کال په تیرو دو میاشتو کې په لوی څارنوالۍ کې د کم عمر نجونو د کوژدې 25 مورد ثبت شوي او په همدې موده کې د کم عمر ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 80 قضیې ثبت شوي او دا ښیي چې د دوی ودونه هغه مهال شوي چې تر قانوني سن کم عمرونه یې لرل.
لوژه، بېوزلي، ناسم ټولنیز دودونه، ناامنۍ او د جرم د معافیت د فرهنګ دوام هغه څه دي چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یې د جبري ودونو د ډېرېدو اصلي لاملونه بولي. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په قانون کې د هغو کسانو لپاره چې تر 14 کلنۍ د مخه ودونو ته اړ ایستل کیږي مجازات ټاکل سوي دي. د لوی څارنوالۍ د مسؤلینو په خبره د نافذه قانون ماتونکو ته له 2 تر 5 کلونو پورې حبس ټاکل سوی دی. په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په 1988 لمریز کال کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال توشي سو. په دغه قانون کې تر قانوني سن د کم عمر لرونکو نجونو ودول، جبري ودونه، د ښځو پلورل او پیرېدل، په بد کې د نجونو ورکول چې د ستونزو د حل په هدف کېږي او پر هغوی جنسي تیری جرم ګڼل سوی دی. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي په 1995 کال کې دغې ادارې ته کم عمر نجونو د ودونو یوازې 3 قضیې وروړل سوي دي. دا ستونزه یوازې په افغانستان کې نه ده، بلکې د افغانستان ګاونډیان هم له ورته حالت سره مخامخ دي. په ایران کې د نجونو لپاره د واده قانوني سن 14 کاله او د هلکانو لپاره 15 کاله دی. د ایران د سرشمیرنې ادارې د ارقامو پر اساس په 1994 کال کې په ایران کې څه باندې 8000 نجونې قانوني سن ته تر رسیدو د مخه واده سوې دي. د ایران یو وګړی لیلا د همدې ستونزې یوه قرباني ده چې د ازادي راډیو د ایران څانګې سره یې په خپله مرکه کې د ژوند کیسه داسې وکړه.
اون موقع 10 سالم بود، خیلی ازدواج انتخابی نبود برای من، چون
لسکلنه وم او واده کول زما لپاره انتخابی نه و. زه ویده وم چې زمونږ گاوندیان یعنی زما د خاوند کورنۍ راغله او د واده علقه زما په ګوته کړه. میره می تر ما 15 کاله مشر دی. اصلا نه پوهیدلم چې څه پیښه شوه. ډېره وېرېدلی وم. بلوغ ته هم نه وم رسیدلی.
بلوغ هم نرسیده بودم.
د افغانستان په بل گاونډي پاکستان کې بیا د نجونو او هلکانو لپاره د واده عمر په هر ایالت کې توپیر لري. په پېښور کې د ښځو د ظرفیت لوړولو ادارې یوه مسؤله سایمه منیر وایي په سند ایالت کې د نجونو لپاره د واده سن 14 کاله دی، خو په خیبر پښتونخوا، پنجاب او بلوچستان کې توپیر لري. سایمه منیر په هغه وخت کې تر قانوني سن د کم عمر لرونکو د ودونو په اړه اندېښنه وښوده. هغې ازادي راډیو ته وویل
د جنکو ولکان دوړ د پاره د واده عمر چې دی 14 کاله دي، ٹھیک شو. باقی پنجاب، خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د واده عمر جنکې د پاره او مغه زړه 16 کاله جنکو د پاره او 14 کال چې دی هغه الکانو د پاره دي.
د پاکستان په قوانینو کې د نجونو لپاره د واده سن 14 کاله ټاکل شوی و، خو په 2011 کال کې په قانون کې د اصلاحاتو پر مسته کولو سره صلاحیتونه تر ډیره د هغې واد ایالتونو ته انتقال شوه چې د سند ایالتي حکومت وتوانید دغه صلاحیت څخه په استفادې د واده سن له 14 څخه 14 کلونو ته پورته کړي. سایمه منیر وایي په پاکستان کې د کم عمر ودونه اصلا نه ثبتېږي او په قانون کې د هغو کسانو لپاره چې خپلې لونې په کم عمر کې ودوي 6 میاشتې حبس او 500 پاکستاني کلداري جریمه ټاکل شوې ده. تاجکستان چې د افغانستان په شمال ختیځ کې پروت دی په دې اړه سخت قوانین لري. د حکومت همدا سختګیري د دې لامل شوی چې د کم عمر نجونو د ودولو شمیر ډیر کم سي. په تاجکستان کې مریم دولت آور د ښځو د حقونو یو فعال ده چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په هیواد کې د واده قانوني سن 14 کاله دی. میرمن دولت آور وویل اوس مهال یوازې په استثنایي حالاتو کې قانون اجازه ورکوي چې نجونې تر 14 کلونو په کم عمر کې واده سي.
تیر کلونه چې تاجکستان له ګډوډیو سره مخامخ و تر قانوني سن کم عمره ماشومان ودیدل، خو اوس یوازې په هغه صورت کې چې نجلۍ مور او پلار ونه لري او قانون اجازه ورکړي نو کولی شي چې په 18 کلنۍ کې واده وکړي. اوس په تاجکستان کې تر قانوني سن کښته واده نشته.
د تاجکستان حکومت 4 کاله وړاندې اعلان وکړ چې که یوه نجلۍ تر 14 کلنۍ د مخه واده سي نو د هغې مور او پلار، میړه او د میړه مور او پلار 2 کاله زندانی کیږي.
سلامونه. د کابل هوا ورځ تر بلې د ککړېدو په حال کې ده چې دغه ښار اوسیدونکو ته یو شمېر روغتیایي ستونزې هم پیدا کړې دي. د دې ترڅنګ دغه ښار ستر ښار د اوبو په اړه ویل کېږي چې په 80% زهرجنې دي. همدارز مضره ګازونه هم دغه ښار په چاپیریال کې شته او موجود دي. دا چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په دې اړه څه کړي د حقیقت څه دی، د دې اونۍ په خپرونه کې په همدې مسایلو باندې غږیږو. د چاپیریال ساتنې د ادارې سیال عبدالولی مدقیق لمو سره په خبرونه کې ملمد مدقیق صاحب ستړي مو شي. مدقیق صاحب که پیل لدینه کوچه لکه څنګه چې ما مخکې ویل د کابل هوا ورځ تر بلې د ککړېدو په حال کې ده، تاسو په دې اړه څه کړی دي؟
د کابل هوا لکه څنګه تا اشاره ورته وکړه، رښتیا هم د کابل هوا ککړه ده. نه تنه د کابل هوا، د نورو لوی ښارونو هوا هم ککړه ده. ولې د ښه خبر دا ده چې اوس د کابل د هوا په ترکیب کې موږ خوالی ګورو. بهبودی ګورو. هغه ارزونه چې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې لخوا نه په تیرو کلو کې ترسره شوې ده، د کابل د هوا په کیفیت کې د معلقو ذراتو موجودیت کچه ډېره زیاته اوچته ده. په تیرو کلو کې لکه 15 کاله مخکې په یو متر مکعب د هوا کې تر 1600 پی پی ایم پورې دغه معلق ذرات په یو متر مکعب د هوا کې موجود وو. ولې کوم ارزونه یا کوم معلومات چې اوس موږ ترلاسه کوو دا موږ ته راښیي د 600 تر 800 پورې، یعنې دا یو زیات تغییر ده چې موږ یې ګورو. ولې اوس دغه کچه د 600 تر 800 پورې موږ ته لوړه راښیي، ولې د 3600 چې موږ مخکې ارقام درلودل دا یو بهبودي ښیي. علت یې دا ده چې د کابل په ښار کې هغه مربوطه دولتي ادارات چې مسؤلیت لري دې ته پاملرنه وکړه، د کابل د ښار سړکونه اصلاح کړل. یو څه موږ تاسو شاید یو سړکونه ښه شول، کنه مخکې ډېر زیات خامه سړکونه، اوس هم خامه سړکونه وجود لري. د دې سره په خوا کې د کابل د ښار هغه سمسورتیا زرغونتوب ته هم پاملرنه وشوه، یو څه زیات شول. د دې سره په خوا کې تر یو حده پورې د عامه پوهاوی هم پورته ولاړ، د عامه پوهاوي کچه هم زیاته شوه. زموږ هیوادوال هم په دې کې اوس لږ څه پاملرنه کوي، تر څو یعنې موږ ته هغه لاملونه دا دي در ښکاري چې دا اوس په دې وضعیت کې ښه والی راغلی. ولې په مجموع کې هغه توقع موږ یې لرو او زموږ هیوادوال لري تر اوسه هغې کچې ته نه
ولې
علت دا ده چې دا د چاپیریالي ککړتیاوې او ستونزې دا تقریبا یو ټولنیزه ستونزه ده، یعنی د ټولنې لخوا رامنځته کېږي، ټول وګړي او انسانان دا ستونزه رامنځته کوي. کله چې یوه ستونزه په ټولنیز شکل باندې منځته راځي د حل لاره هم باید ټولنیزه وي. په مجموع کې باید ټول سره په ګډه باندې کار وکړو. کله چې زه ټول وایم دولتي مربوطه ارګانونه ټول باید خپل مسایل، خپل کارونه او خپل فعالیتونه خصوصا د چاپیریال پیسې کې باید هغو ته لومړیتوب ورکړي تر څو په هغې کې په ګډه کار وشي او موږ تغییر پکې راولو. دغه لومړیتوب او دغه په ګډه باندې کار کول تر اوسه پورې په هغه اندازه چې اړتیا ده ورته تر اوسه پورې نه ده رامنځته شوې د اداراتو،
یعنی اداراتو چې تاسو یادونه وکړه هغه ادارې چې باید ګډ کار ته سره وکړي هغوی تر دې دمه د چاپیریال د رامنځته کېدو په برخه کې همکاري نه ده کړې. تقریبا
همکاري کړې ده، موږ سره همکاري راخي، ظاهرا ټول ادارات همکار دي، موږ غونډو ته راځي، منظم شرکت کوي، کوم مسایل او پلانونه چې موږ ورته ورکوو په ښه نیت باندې په ډېر ورین تندي باندې هغه قبلې ځي. ولې دوی خپلې ستونزې لري، بعض اداراتو که امکاناتو سره موجود دي په دې سا کې ښه کارونه کړي دي موږ پایلې ګورو، بعض ادارات شته چې په دې سا کې کم کارونه کړي دي، یعنی نشت نسور ته ویلی کم کارونه.
یو بل موضوع مدقی صاحب د اوبو په اړه، د کابل د اوبو په اړه ویل کیږي چې لږ تر لږه په 80% زهرجنې دي، دا ستونزه تر کومه حده ده او که موجوده وي حل لارې څه؟
دا کاملا غلطه خبره ده، هر چا دا خبر کړی ده بې مسؤلیته خبرې کړي. موږ تر اوسه پورې داسې یو ارزونه، داسې یو تحقیق او داسې یو لاسوان نه لرو چې په هغه باندې موږ اتکا وکړو او حکم وکړو چې د کابل د ښار یا د کابل ولایت د ځمکې لاندې اوبه 80% زهرجنې دي. دا زه کاملا ردوم. ولې د کابل د ښار د ځمکې لاندې اوبه ککړې دي؟ د څښاک وړ نه دي په اکثرو ځایو کې، خصوصا هغه منطقې چې هغه د صنعتي پارکو ته نږدې دي یا چېرته چې ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده، هلته د اوبه د څښلو وړ اوبه نه دي. موږ تاسو شاهد یو چې د عامې روغتیا وزارت همیش هر کله پیام ورکوي زموږ هیوادوالو ته، کله تاسې اوبه څښئ باید اوبو ته جوش ورکړئ. علت یې دا ده چې هغه اوبه د څښلو نه دي، باید موږ جوش کړو، هغه میکروبونه او بکتریا چې په اوبو کې موجود دي باید له منځه ولاړ شي.
دلیل یې څه دی؟
دلیل ما اشاره ورته وکړه، عمده دلیل دا ده چې موږ د کابل په ښار کې په ډېرې خواشینۍ سره د کانالیزاسیون سیستم نه لرو، یعنی یو جامع د کانالیزاسیون سیستم سه ځواب ورکې د کابل د ښار اوسیدونکو ته، د دوی د بدرف د فاضلاب تصفیه کی او حداقل په یو درست شکل باندې انتقال کې دا بیخي له سره نشته. ډېرې وړوکی سیستم په مکرانو کې موجود ده، هغه په غو شکل سه کار وکي په غو شکل باندې کار نه کوي، یعنی مکمله تصفیه یې هم نشي ترسره کولای. فقط دغه ټولې اوبه راځي د کابل د ښار دغه په مجموع کې کوم نفوس د کابل په ښار کې ژوند کوي، د دوی فاضلاب د رازی د کابل دریاب ته وصل، د کابل دریاب په طبي شکل باندې د سیو بستر رامسته کړي، د سی د کابل د خار د زمکه لاندې او بو د کابل د دریاب نه تغذیه کی. ولې دغه ټول فاضلاب کله سی د کابل دریاب بستر ته زی د نفوس کی د زمکه لاندې او بو ته د اوبو د زمکه لاندې د اوبو په کیفیت کې یا په ترکیب کې د بکتریا او شتون موجودیت ډیر زیات کړي ده. دا یو ستونزه ده. بله ستونزه دا ده چې موږ د کابل په ښار کې طبي زبالې هغه له روغتونونو نه او کلینیکونو نه چې کومې زبالې رامنځته کېږي هره ورځ دا هم په درست شکل باندې نه مدیریت کېږي. ولې دا داسې نه ده چې په مجموع کې د کابل د ښار بیا د ځمکې لاندې اوبه ککړې دي. په یوه منطقه کې د ککړتیا کچه اوچته ده، په بله منطقه کې ستونزه وجود نه لري. نو په دغه دلایلو زه درته وایم، مخکې مې ویلي چې دغه اویا فیصده سلنه چې چا ورته ورکړې ده، زه کامل د دې مخالف یم او دا نادرسته خبره.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو شمېر هغه ادارې چې باید تاسو سره په ګډه باندې کار وکړي، تاسو ورته پالیسي ورکړي، پلانونه ورته ورکړي دي. د دې تر څنګ چې پلانونه ورکړ شوي دي، پالیسي جوړه شوې ده، عملي اصلا څه شوي ده د کابل د ککړې هوا په اړه باندې چې مخنیوی وشي؟
د کابل د هوا د ککړتیا لپاره خو په مجموع کې کوم کارونه سمو کړي دي، خو هغه ګومان کوم په نورو خبرونه کې هم هغه ته اشاره کړې ده. ولې دلته یو اجرایوي ګروپ رامنځته شوی ده چې دوی مشترکانه او عملانځي ساحې ته عملی کارونه چې موږ په دې ساحه کې کړی دي. زه درته ویلی سم یو څه اصلاحات او تغییرات موږ د کابل د ښار په حمامو کې راوستي. مخکې له دې چې زه په صنفو ته اشاره وکم، د هوا د ککړتیا دوه منابع دي، په دوه شکله منابع په دوه شکله باندې شتون لري. یو یې سیاره منابع دي چې هغه ګرځنده دي، او یو یې ثابته منابع دي. موږ په لومړي سر کې هغه ثابته منابع چون هغه ثابته دي هغه تم لومړیتوب ورکړ، په هغه کې حمامونه راځي، په هغه کې سقاوي راځي، په هغه کې دغه لوی لوی هوټلونه د ودونو دا راځي. خصوصا په د صنعتي پارکو کې هغه صنعتي واړه واړه فعالیتونه چې د خلکو د کورو په منځ کې فعالیت کوي، دوی ته موږ لومړیتوب ورکړ. بلاخره په دې کې بیا څه اصلاحات راوستي دي. تاسو د اوس اکثریت د کابل په ښار کې حمامونه هوټلونه داسې وګورئ، دوی غازي شوي دي. خو به دوی د ډبرو له سکرو نه استفاده کوله، دوی به لرګي سوځول، ولې اوس د اقل دوی له ګاز نه استفاده کوي. دا یو حق ده، دا یو بهبودی راکې دی، یو مثال او بیلګه ده.
مدقق صاحب، سره لدی چې تاسو د پلانونو یادونه کوئ، د عملی کارونو یادونه کوئ، خو ورځ تر بلې هوا د ککړېدو په حال کې ده. ولی
علت ډېر زیات واضح ده. د نفوسو ګڼوالی هغه د ټولو ستونزو مور، یعنی ټولې ستونزې له دې نه راځيږي. ستاسو په یو تنګ محیط او ماحول کې په ګڼ شمېر باندې اوسېدونکي ولرئ. کله چې دغه ګڼ میشتیا رامنځته کېږي، دا په طبیعي په اتومات شکل چاپېریالي ککړتیاوې ستونزې ځان سره رامنځته کوي، ښاري توسعې سره.
نو بالاخره د حل لارې څه دي او څه به کېږي؟
بالاخره د حل لار دا ده چې دولتي ادارات، خصوصا که چېرې موږ بس د چاپېریال نقطې نظر نه کوو، د چاپېریال مسایلو ته باید لومړیتوب ورکړي. که چېرې موږ د چاپېریال مسایلو ته لومړیتوب ورنکو، او کوم په دې سا کې چې کوم قوانین دي، کوم مقررې دي، د دو تطبیق ته لومړیتوب ورنکو، کوم برنامې رامنځته کېږي، او کوم پیشنهادونه او هغه کړنلارې چې د چاپېریال ساتنې ملي اداره یې ورکوي شریکوي نورو اداراتو سره، که دوی دې ته لومړیتوب ورنکړي، نو د وضعیت په همدې شکل باندې دوام ولري. بالاخره به یو وخت چې دا به له کنټرول له وتلي.
یعنې تر اوسه لومړیتوب نه دی ورکړل شوی؟
تر اوسه د اکثرو ادارات له خوا نه لومړیتوب د چاپېریال مسایل نه لري په خوښه نه سره.
ولې د دولت لوړ پوړو چارواکو سره تاسو په دې اړه بیان نه په تماس کې کیږي؟ هغوی ته ولې خپل غږ نه رسوئ؟
موږ په تماس کې شوي یو، په بار بار باندې موږ دا مسله مطرح کړې ده، هم په رسمي شکل باندې هم په غیر رسمي شکل باندې، په مختلفو مجلسو کې هم دا مسایل مطرح کړي دي، په مختلفو فورمو کې، د کابینې په غونډه کې، په پارلمان کې، په مختلفو ځایو کې. ولې ادارات هم خپل لومړیتوبونه لري؟ یو د مثال په شکل باندې د سکه لپاره کوم بودیجه سي لري، د کوم پلان لپاره سي بودیجه اخستې ده، دا لومړیتوب ورته لري چې هغه کار باید تطبیق کړي. ولې د موږ غوښتنه له دوی نه دا ده چې تاسو کله خپل پلان او برنامه د هر وزارت لپاره جوړوي، په لومړي سر کې باید د چاپېریال مسایل په نظر کې ونیسئ. یعنی دید د تاسو باید چاپېریالي دید وي، زرغون دید باید ولري، او خپل برنامه او پروګرامونه په غدید کې انکشاف ورته ورکړي. نو دا داسې په اتومات شکل باندې چاپېریال مسایل د هر دولتي ارګان په هغه پلان او برنامه کې شاملېږي. بعض اداراتو دا کارونه کړي دي، ولې بعض ادارات شاید ستونزه دا وي چې هغوی هغه کافي ظرفیت سي ضرورت ته وینه لري، یا کافي امکانات بودیجوي ورته ونه لري، یا کافي کارمند ونه لري. خو په هر صورت دا مسایل دي چې باید سړی له هغوی نه
پښتنه وکړي وي شاید دقیق ځواب ورکړي.
یعنی تاسو دا موضوع ولسمشرۍ مانی ته او د وزیرانو په شورا کې هم یاده کړې ده، خو بیا هم تقریبا نتیجه نه ده ورکړې.
بار بار دا مسایل موږ یاد کړي دي، نتیجه یې ورکړې ده، ولی کومه تمه توقع سي موږ لرو د چاپیریال ساتنې ملي ادارې لري او زموږ هیوادوال لري تر اوسه هغې کچې ته نه رسیدلي. ما مخکې اشاره ورته وکړله چې موږ حقوقي چارچوکاټ سکلی مسئلے تر منځ کو پټولنه کې دیغه د تطبیق مسولیت د ټولو مکلفیت ګرځي، هغه د ټولو مسولیت. یعنی زموږ غوښتنه دا ده چې موږ باید دې ته اړتیا پیدا نه کړو تر څو دا مسائل موږ په هر چا سره یعنی په هر کچه باندې مطرح کړو، چون قانون وجود لري. د قانون تطبیق دا بیا دې ته ضرورت پیدا نه شي چې یو څوک بیا د قانون تر شا ودرېږي چې دا زما قانون تطبیق کراته. یعنی دغه مسولیت باید ټول خپل ومني او خپل قوانین د موجوده نافذه قوانین که په هر څوک تود شي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په دریو برخو کې هم دستونزې موجودې دي. موزیره غاز چې د تیرو کلونو په پرتله اوس سره کم شوي دي، د دې ترڅنګ اوبو ککړتیا او د هوا ککړتیا، په کومه برخه کې ډېرې ستونزې موجودې دي؟ کومه برخه ډېره ننګونکې ده چې هغې ته باید تر هر څه لومړی توجه وشي؟
لومړی توجه په دواړو برخو ته، هم د اوبو ککړتیا ته او هم د هوا ککړتیا ته. ولې د انسانانو ژوند په دې دوه عنصرو باندې ولاړ ده. که تاسو اوبه او هوا لرې کوئ، خصوصا هوا، سه موږ ګمان نه کوم سه هوا کنی موږ اضافه له څلورو دقو نه ژوند وکړی. یعنی دا حیاتي مادي دي د ژوند لپاره. کله چې دا دوه حیاتي مادي زموږ ککړې وي، د استفادې وړ نه وي، زه ګمان کوم سه دا په اتومات شکل باندې لومړیتوب ته راځي او دا د تشویش وړ مسائل دي.
اوس خو هوا هم ککړه ده، اوبه هم چټلې دي تقریبا. ستاسو معلومات څه دي چې د دې دواړو ستونزو نه د کابل ښار څومره خلک رنځیږي، په اوسط شکل باندې څومره خلکو ته روغتیایي ستونزې پیدا کړې دي؟ ستاسو معلومات څه دي په دې اړه؟
زموږ هغه هیوادوال د کابل په ښار کې چې هغوی اوبه مستقیما له څاو نه اخلي، د هغوی صحت په خطر کې ده. ناروغي امکانات دی ډیر زیات دي. د هوا په ککړتیا کې خصوصا ماشومان، هغه هیوادوال سي دی وي سن پورته ده، یو ډیر زیات اسي پزیره دي د ککړې هوا په مقابل.
دروسی پښتني پتوګه هغه تدابیر چې تاسو د هوا د ککړتیا او د اوبو د ککړتیا د مخنیوي لپاره لری، فکر کوي چې دا ځواب ورکون کې دي پوره دي کنه؟
یو دا د په وګده محل باندې فکر ورته وکړو، دغه تر برنامه سي وسی موږ لرو، د دې وګده محل لپاره ډیر زیات کار نه ورکي. ولې ستونزه دا ده چې اوس څه وکړو؟ کومې طرحې او برنامې چې موږ اوس تر لاس لاندې نیولي دي، دغه د اوسنۍ ستونزې چې اوس موږ سره لاس او ګریوان یو، د دو په اصلاح او د دو په کموالي کې دا ډېر زیات موثر دي. په دا ډېر زیات پایله، ښه پایله، نتیجه ورکوي. ولې شرط دا ده چې دولتي مربوطه ادارات کوم څه مسؤلیت لري، د دوی په تطبیق کې باید مسؤلانه ګام پورته.
ډېره زیاته مننه مدقیق صاحب، کور مو ودان.